آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
جمهور رئیس اشرف غنی دینی عالمان په افغانستان کې د اداري فساد او رشوت خورول په ضد په مبارزه کې خپل مسؤلیت ته متوجه کړی دی اسرائیلو یو ولس کلن فلسطینی هله خوشی کړی چې پر مخ باندې یو اسرائیلی عسکر ته د چپړې ورکول په جرم په قید کې او په جاپان کې د اولمپیک دو لوبغاړو لپاره یو ګرځنده او مجهز جماعت جوړ شوی دی
د خبرونو نو وروسته د رپورټونو په لړ کې یو مسله دا ده چې جمهور رئیس غنی ویلی دی د علما او د ملاتړ نه پرته اداري فساد نشي ختمېدلی
او ان شاء الله تعالی د منبر د اواز مقابل کې به څوک مقاومت نشي
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د کمیسیون اختلافات لا هم ادامه لري
وختنه چې هغه فراقانونی وسیږي د هغه پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولای
په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره سل ورځې پاتې دي جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپله تر ټولو زیات مرکزی نقش لري او د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په درې غوښتنو کې یوه منلې ده په دې باره کې د لالی حمیدزی سره مرکه لرو خو اوس د نړۍ خبرونه واورئ چې سید سلیمان شاهی وایي
السلام علیکم د رویټرز د خبری اژانس د یو تازه رپورټ لمخې اسلامي دولت ډلې یا داعش 13 ورځ په جلال آباد کې د قابلو پر یو تربیوي مرکز باندې د مرګانی برید ذمواري قبوله کړې ده په دغه برید کې درې کسا وژل شوي وو جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دینی عالمانو یو دورځنی کانفرنس ته په وینا کې هغوی په افغانستان کې په لوړه کچه د بډو خوړلو او اداري فساد په ضد په مبارزه کې د دوی دینی مسؤلیت ته متوجه کړل غنی عالمان مخاطب کړل او ویل
تاسې قضاوت دا ملت عظیم ولسته دا ملت فاسد نه ده یو اقلیت د دې ملت فاسد ده علماء کرام د دې افغانستان فاسد نه دي ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي مېرمنې فاسد نه دي مشران فاسد نه دي یو ډله او اقلیت ده د دې اقلیت باید مخنیوی وشي
اجرائی رئیس عبدالله هم نن سهار ته غونډې ته وینا کړې وه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې په آزاده او شفافه توګه د راتلونکو انتخاباتو د سرته رسولو لپاره د سیاسي ګوندونو غوښتنه مني خو د نورې غوښتنې نشي منلی چې د رایې اچولو لپاره د بایومیټریک سیستم د استعمال او د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په اړه کړې وې د کمیسیون د وایین مرستیال ذبیح الله سعادت امریکا غږ ته وویل
دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي او همدا ډول د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده وشي او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف په څوک ورکوي
په افغانستان کې سږکال پارلماني انتخابات د میزان پاتې شتمه کیږي او د کاندیدانو د نمونو لیست هم تیار شوی دی تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی د افغانستان د سیاسي چارو مبصرین او څېړونکو وای دا چې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ یوې باصلاحیته مامورې په دوحه کې له طالبانو سره مخامخ کاره خبرې وکړې دا اقدام د افغانستان د موجوده حکومت په اړه په مخکنۍ پالیسۍ کې مهم بدلون کوي د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوي مطلب خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي
په داسې حال کې چې طالبان ومنله چې د قطر په پایتخت دوحه کې د سیاسي کمیټې غړو د متحده ایالاتو د خارجه وزارت د یوې لوړ رتبه مامور سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د راژوندي کولو او د جنگ د ختمولو د امکاناتو په هکله په تفصیل خبرې وکړې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو اوږد رپورټ کې چې د شنبې په ورځ چاپ شوی ویلي دي چې له طالب استازو سره د خارجه وزارت د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا د چارو لپاره د سکرټري ملاقات ښیي چې د ټرمپ اداره اوس په خپل پخوانی پالیسي اصرار نکوي او د افغانستان د حکومتي اساسو په غیاب کې د قطري چارواکو په مرسته د طالبانو سره د مخامخ خبرو لار خلاصه کړه چې دا په خپل ذات کې یو ستر بدلون دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومتي مشرانو چې مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو سخت مخالفت کړی و په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. زیبا خادم د امریکا غږ واشنگتن.
د نړۍ خبرونه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی نن د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د تحریک انصاف ګل مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان سره په تلیفون خبرې کړې دي. هغه ته د تیر هفته په پارلماني انتخاباتو کې د بری لامل د مبارکۍ ترڅنګ بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. عمران خان ژمنه وکړه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره به هلې ځلې کوي، خو د څېړونکو په باور کې نوموړی د صدر اعظم په صفت وټاکل هم شي نشي کولای چې د افغانستان او قبایلو په ارتباط د پاکستان د پوځ له موجوده پالیسۍ نه سر وغړوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په شمالي ایرلند کې د شلو او پنځوسو اوورونو د لوبو په خاطر نن د یکشنبه په ورځ لندن ته ورسېدل. په افغانستان کې په کم عمر کې د جنکو د ودولو په دود او دستور کې اوس لس پسوله کې کمواله راغله. د خبرات د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوالې ادارې یونیسف د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت سره په یو ګډ رپورټ کې کړی. دا رپورټ نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې خپور شو. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. نن په مسکو کې په زرهاو تقاعدیانو د حکومت د نوي پلان په خلاف باندې احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره چې د مرکز د مسکو په مرکز کې شوې وه، مظاهره چانو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خلاف باندې شعارونه ورکړل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل دي چې د یو قید شوی امریکایي عیسوي مبلغ د آزادولو په خاطر به د امریکا د فشار په مقابل کې کلک مقاومت وکړي او تسلیم بنه شي. د ټرمپ ادارې خبرداری ورکړی چې د ترکیه حکومت دغه امریکایي مبلغ چې وړم کال په ناکامه نظامي کودتا کې په لاس لرلو باندې د لاس لرلو په تور د ترکیه چارواکو نیولی او د محاکمې لاندې دی، خوشي نه کې اقتصادي بندیزونه به پرې ولګي. د کیوبا د کمبودیا د صدر اعظم هون سین په مشرۍ د هغه هیواد واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې د بری دعوه کړې ده. د هند اتراپردیش په صوبه کې د سختو موسمي بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او لږ تر لږه 50 کسان مړ شوي دي. یو زیات شمېر کورونه نړېدلي دي. د هوا پیژندنې ادارې د نورو تیزو بارانونو اټکل کړی دی. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اسرایل حکومت یو فلسطیني هلک چې تیر کال پر مخ باندې د اسرایلی عسکر په چپیړه وهلو په جرم قید کړی او آزاد کړی. ولس کلن احد تمیمی نن د یکشنبه په ورځ خپل مور ته وسپارل شو. کله چې د فلسطیني ځوان د اردن د سیند په لیدو غاړه کې خپل کور ته ته نو په زرهاو خلکو کې تود هرکلی وکړ. نن د یکشنبه په ورځ د اندونیزیا د لمبوک په ټاپو کې د یوې سخت زلزلې په نتیجه کې چې قوت 6.4 درجې اټکل شو 14 کسان مړه شوي او 122 تنه نور زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو په درې غوښتنو کې یو منلې ده. په دې باره کې لګرو ستمره کلرو. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دی په افغانستان کې یو کوچنی ډله په فساد کې ښکېله ده، خو نوم یې د 10 میلیونو افغانانو بد کړی دی. ښاغلی غنی چې د فساد په ضد د منبر غږ ترونوال لاندې د دینی علماو کانفرنس کې خبرې کولې ویلي دي چې په افغانستان کې فساد یوازې د منبر له لارې له منځه تللی شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې په فساد کې یو کوچنی ډله ښکېل ده، خو نوم یې د دغه هیواد د 10 میلیون وګړو بد کړی دی.
یو محدود ډلې دپاره 10 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه ده. 10 میلیونه افغانان فاسد دي یا یول اقلیت فاسد؟ تاسو قضاوت وکړئ. دا ملت عظیم ولس ده، دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده. علما کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، مېرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي. یو ډله او اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
جمهوریس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د فساد پر ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د دینی عالمانو دوه ورځني کانفرنس وروستۍ غونډې ته په وینا کې په ټولنه کې د دینی عالمانو پر رول هم خبرې وکړې. ویل چې د منبر سره د همغږۍ پرته په افغانستان کې فساد له منځه نه شي تللی. جمهوریس غنی ویل چې هیڅ تلویزیون، هیڅ راډیو او هیڅ کتاب د منبر ځای نه شي نیوی. جمهوریس غنی په خپله وینا کې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله هم یاده کړه. ویل چې په اسلام کې پر غصب شوې ځمکه حتی چې لمونځ هم نه کېږي.
جناب کشف سے علماء کرام پا غصبی زبا باندی زمک باندی منز روا دا وقتی چی عبادت روا نیی پا غصبی زمک باندی دا خلق چنگ غصب کهی غالی چی نمونه در کم لجومات نیی نمونه واخلی پا غصبی زمک باندی منز روا ندا که منز روا نیی نور معاملات چنگ روا دی.
جمهوریس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد سره د روانې مبارزې څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان لوی سرنوال او نور عدلي او قضایي ادارو څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه وکړه.
وخت کې وزیر اعظم مملکت محکمې علني میشه.
کله چې دغه هیواد وزیر په علني ډول محاکمه کیږي، کله چې دغه هیواد د دریو ستورو لرونکي جنرال زندان ته ځي، کله چې هیڅوک ځان د قانون څخه پورته ونشي ګڼلی، هغه ورځ ما د خوښۍ ورځ ده او له تاسو څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه کوم.
جمهوریس غنی فساد، پتنی او پاجي ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې فساد په پتنه او پتنه په پاجي بدلېږي.
فساد راغی، فساد پسې فتنه راغله، فتنه پسې فاجعه راغله. او که فساد نه وای د جهاد لوی برکت به دا رقم ځای کې د فاجعه باندې بلدل کېد. حماسه و جهاد بد له بد مرغ نه فاجعه اور پسې راغله، ولی زکات فکر نه وټول.
جمهوریس غنی ویل چې په افغانستان کې حکومتوالي د توري، ټوپک او ماشینداري په زور نه ده راغلی، بلکې اساس یې عدالت دی. جمهوریس غنی ویل چې د افغانستان اسلامي دولت وظیفه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې چې دا ادارې د قانون په اجرا او د عدالت په پلي کولو مکلفې دي او وظیفه لري چې قانون په هر وګړي او هر دولتي مقام باندې پلی کړي.
من ضمن رعایت استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی
ضد عدلی و قضایی ادارو خپلواکۍ ته په پام لرنه ټولو دولتي ارګانونو ته هدایت ورکوم چې د پریکړو، تصمیمونو او د دغو ادارو د اقدامات څخه د عدالت د پلي کېدو او د قانون د اجرا څخه اطاعت او ملاتړ وکړي. د مانوي او سیاسي مشران څخه هم همدا غوښتنه لرم
و اجرای قانون اطاعت و حمایت.
جمهوریس غنی په خپلو خبرو کې د حق العبد مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې هیڅوک حق العبد نشي بخلی. د دغه دوه ورځني کانفرنس بندوبست د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا شوی و. دا کانفرنس د یو پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېد. په پریکړه لیک کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه غوښتل شوي چې د فاسدو مامورینو او هغوی چې په فساد کې ښکیل دي د شرعي اصولو له مخې ورسره چلند وکړي. د دیني عالمانو په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه د اخلاقي فساد سره د مبارزې غوښتنه هم شوې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه غږیږو. د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د حکومت د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ویلي دي د افغانستان قواوې دې له کم میشتو سیمو نه په شاتګ وکړي، ویلي دي چې د هیواد دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دفاع د وزارت د نطاق د دفتر سرپرست محمد رادمنش ویلی دی چې دوی د دفاع د وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل چارې مخې ته وړي. رادمنش دا خبرې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې دي. محمد اندیس پردیس په دې حق له رپورټ را لېږلې دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او په دې برخه کې د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې عمل کوي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې افغان ځواکونه د اړتیا له مخې په سیمو کې شته او د هیواد له خپلواکۍ نه دفاع کوي. ښاغلی رادمنش د یکشمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي وزارت دفاع در جاهایی که
د وی د دفاع وزارت ستراتیژي د په غوځینو کې چې ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي، موږ به هلته وو او له خپل خاورې او خلکو باندې دفاع کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. ورسپانې د غشان د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دی لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د حق ستراتیژي و برخه ده چې په خوا د افغانستان په اړه اعلان شوی ده. په دغه مقاله کې راغلي چې دغه اقدام به لیوي خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو له حملو مخنیوی وکړي او له بل پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډیره شي. خو په مقاله کې دا خبره هم شوې چې له لورو پرتو سیمو د افغان ځواکونو په شاکول په افغان حکومت پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې طالبان او نور مخالف وسلوال به په هیڅ ځای کې خوندي پاتې نشي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده د ډونالډ ټرمپ د اداري غوښتنه خطرناکه او غیر عملي بولي او وایي چې په دې کار سره به لوی ښارونه له جدي ګواښونو سره مخ شي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د شارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د شار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور راځي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډیر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې ډیر منفي اغیزه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو کاتو په اړه راپور نه خپاره شول چې د خقلی اخونزاده په خبره خایي طالبانو له امریکایي چارواکو سره د ځینو سیمو د سپارلو خبره مطرح کړې وي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د خاورې د پام وړ برخه د دوی په واک کې ده. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو په واشنگټن کې د افغان سفیر حمدالله محب له قوله ویلي چې د پالیسۍ له مخې تمه نه کیږي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ناامنه او لرو پرتو سیمو په شا شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د آزادو او عادلانه انتخاباتو د پاره د سیاسي ګوندونو په درې غوښتنو کې یو منلې ده. د انتخاباتو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او د حکومت اساسي ثباته بیا غونډه کوي. موږ په ولسي جرګه کې د قندهار د خلکو د اساسي او د افغانستان د خلکو د لوی ائتلاف غړي لالي حمیدزی سره مرکه کړې ده.
لالي حمیدزی صاحب، موږ ته داسې رپورټ را رسیدلې دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې شرطونه چې تاسو یې خو په هغه کې یو منلې، دا یو چې منلې دا څومره مهم دی؟
ډېره مننه. درې اونده شرطونه موږ وړاندې کړو. په دې درو شرطو کې مهم شرط دا و چې هغه د افغانستان سیاسون ازبونه او د افغانستان وګړي ټول دغه څه تشویش لري چې هغه د بیومټریک سیستم دی. در هغه وخت پورې چې دوی د بیومټریک سیستم زموږ سره ونه مني، دا لکه د تیر په شان باندې چې د انتخابات تکلوب ډکو په هغه وخت و میلیونه انسانانو اشتراک دوی اوس 9 میلیونه کارتونه دوی ثبت کړی دي. تیر شپه ما خپل د اریانا تلویزیون سره مصاحبه درلوده چې یو الته یو کاندید او برحاله وکیلومو چې دا هغه 15 دانی تذکيري زما په لاس کې ګرون پر لګیدلی وو. دا د نور کاندیدان دا مو چې جبار کرمان ده. نو د په دغه اساس باندې چې دوی په ولایتو کې څه کم ارقام شي دوه چند هغه ارقام در خلکو در ګډون اضافه دي. نو چې دروسه پر ډیر ګډون سوی یا ډیر خلکو خپل ستنام کړی او استګری پر تذکره لګولې د سلور ملیون په شاوخوا کې دوی ارقام نه ملیون شي. نو یوازینی د الله را ده چې افغانستان بوران ته ولر نه شي. د بیومټریک سیستم چې خپل نه شي په دغه سیستم باندې دغه انتخابات هیڅکله د منلو وړ نه دي.
یعنی ستاسو دریز ما غدې لکه چې مخکې ویلی وو دا دوه نور شرطونه چې تاسو ته مهم دي سره کوم دا دوه شرطونه؟
یو د عذاب او د سیاسونو غډونو چې هغه عذاب او سیاسون په دې ورسره کې په دې غډونو کې چې الته نظارت کوي، بلکې دا خو نه د انتخابات په کمیسیون کې سره او نه خپل د انتخابات په قانون کې سره په بل اساسي قانون کې سره. بل مسله د عذاب او اشتراک خپل عذاب ته ونډه ورکول وو په انتخابات کې، دا هم مشکل نه سره پکولای. یوازینی مشکل چې هم دا اوس اساسي مشکل دی او بنیادی دی هغه د بیومټریک دی چې در کومه وخت پورې بیومټریک نشي نه د عذاب او ځانونه کاندي دوم کې د عذاب طرفداران یا الف نظارت موسی ولی د غټول مسایل یا د سیستم د خپل د انتخاباتو د کمیسیون او د کمیشنرانو په لاس کې دی. دوی د پروسس عذاب په درست ډول باندې نظارت نشي کولای. نو دا هغه څه شرطونه دوی مني دروسته ساته پوری چې کوم کمیسون حکومتي کمیسون دی مستقل نه دی ټول د ریاست جمهوریت خواته دغه شرطونه منل کیږي هغه د انتخاباتو کمیسون ته کوم پیشنهادونه موږ وړاندې کړی دي د دې جواب د خپل د در ارض د خواته راوځي نو موږ وایو چې د ارض د خواته راوځي د تکلف کې ټول منډیسي کول یا د ټول تکلف کول دا د ارض په اشاره باندې دی په دې کې موږ ډیره ملامتي کمیشنران څنګه نه وراړو چې دا خپل په دې کې ارض دی ارض څو ځله ګډ سندلې کړي دي کمیشنران تک د دوی په کول باندې ونه کې دوی به کمیشنران لري کې په اول سر کې موږ دا پیشنهاد کړیو کدو چیرې غواړي د استګرو مسله وړاندې کړي استګر د دې پر ځای چې زموږ ملي وي یو تشکیرات دا په نامه کې دا دې پر زړو کاټو باندې ولګي دغه استګر دوی هغه نه منله دغه سراسر خپل د افغانستان د لپاره یو د توتیه جوړول چې ملي وي په بدنامه کولم پکې د افغانستان کې د بوران د مخنیوي لارې او د هغه مساحکو کاندیدانو لارې چې لارې پیدا کی هغه یوازینی بیومټریک دی چې بل لارې نه
ډیر زیاته مننه لاله حمیزه صاحب پرم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
درنوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د جولای په 15مه په پاکستان کې پارلماني انتخابات وشول. د راپورټونو له قراره د تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې. دغه ګوند مشر اوس لګیا دی د وړو ګوندونو او نورو مستقلو کسانو سره خبرې کوي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. مونږ د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکخ مشر محسن داور سره وسخه کیږو.
محسن داور صاحب، پاکستان کې انتخابات تر سره سول او اوس د ائتلافي حکومت ته جوړېدو خبرې روانې دي او زیاته تکیه به په مستقل کاندیدانو یا د آزادو کاندیدانو باندې چې د مختلفو سیمو څخه انتخاب شوی دي. تاسو هم د شمالي وزیرستان سره انتخاب سوست، نو تاسو سره چا رابطه کړې ده؟ تاسو چې په حکومت کې ورسره شامل شئ یا ملاتړ وکړي؟
جی بالکل،
رابطه
شوی ده. نورم مختلف ګوندونو طرف نشي دي رابطه او بهرال موږ خپل سلا مشوره کوو د ټول مرکزي خپل جنسي او مشغول دي تاسو په سر او کړه باندې مطابق بیا هغه باندې موږ عمل کوو.
نو پر رابطو کې تاسو سره څه غوښتنې سي دي؟ تاسو حمایت په کوم شرایطو زموږ وکي؟ په دې کې کوم ګوندونه کې تاسو نوم واخلي چې تاسو سره رابطه کړی؟
تېرې کې ځاف مشرم رابطه کړې و او سره ته بخیر به مونږ وو، مطلب مونږ چې کوم غوښتنې دي زموږ غوښتنې چې څوک سپورت کوي نو دا ویل چې څوک یې مایت کوي یا مونږ څوک دا ارجن را کوي چې زموږ خبرې مو څوک سر ته رسوي نو مونږ مدن دا یې مایت کوو. فلال خو دا یو څو رابطه شوې دي د تېرې کې ځاف مشرم افغان ته او د خپل د خپل طرف نه شو ورنه خبر حال موږ له خپل د مرګ لري مثلا کو د کوم د اون شمالي وزیرستان مو د وګړو
صحیح
چې کوم څه ته کوم په اړه ده
صحیح. تاسو چونکه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر یاست، په دغه مشورو کې به د غورزنګ د نورو مشرانو سره هم په دې کې مشورې کوي او که خالد شمالي وزیرستان چې کوم تاسو کنسټیټوئنسی بالکل
ذکر کوم مشرانو سره به د غورزنګ چې د موږ په دې د ټول سره په دې باندې مشوره کوو نو دا څه سره ژوند دا
سید. او بل پښتنه په پاکستان کې نور سیاسي ګوندونه چې مذهبي ګوندونه پکې شامل دي او دوه غټ پارلماني ګوندونه مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند او دغه راز جمعیت العلماء اسلام، دوی وایي چې په انتخاباتو کې پراخه کچه درغلي سي ودی او په دې کې د استابلیشمنت یا د پاوز ډیر لاس وو او د دې ماته ورکړه. نو په دغه انتخاباتو کې تاسو هم ولاړ وست، تاسو داسې نشو نشانه ولې درل ته تاسو کوم وخت انتخاباتي کمپاین کوو یا یمي په د ټاکنو ورځ کې تاسو څه ولې درل چې تاسو په انتخاباتو کې څوک مداخلت کوي؟
جی بالکل، مداخلت هم مسلسل شو زموږ په دې اړه چې او تر لکه مرته پر کې ته مطلب زموږ مرکزی چې کوم ورته د کمپاین لپاره دا لري بیا ورول لري د تلکیو ورکول لري نو چې تاسو کومه زمو په څیر په کوم غاړي باندې وږي په وزارت څنګه ول نو دا ټول هر دې استعمال کړی دي هر کس هغه باندې استعمال کاوه دا هغه موضوع دی چې تاسو په کې ځا تاسو ته وایي هر کس مخربونه ځکه په لار کې ور کړی وو دا ټول دا دې عمر دې نو عمر دې زور چې په وایي بازی پر هغه پر یالې فو دې موږ څه خبره غواره نه هڅه وو چې زور وره او څه تر دې چې موږ دې په وایي او بهاله مې زه د ټولو زیاتو چې اړیدل نه شو کولای چې موږ کوم ځای ته ټول کوم کوم ځای ته راشي دا ملګرتیا چې کوم وایي دا کوم ځای ته کوم په لږه چې یو تر مینا وتر نو دې ته موږ ته کوم څه په لار سره پر روان زمو ملګرتیا شو تر څو
ډیر زیاته مننه مو سند اور صاحب چې موږ سره خبري وکړه
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
دا آشنا رادیو درنوریدونکو په امریکا کې د منځنۍ دورې د انتخاباتو لپاره سل ورځې پاتې دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې انتخاباتو کې په خپل تر ټولو زیات مرکزی نقش لري. دیموکراتان او جمهور غوښتونکي په یوه مسله کې اتفاق لري چې د نومبر په میاشت کې به د جمهور رئیس ټرمپ اجراءات په خپل د دې کال په انتخاباتي مبارزه کې یو ستره مسله وي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې نږدې وخت کې په مونټانا کې خپل پلویان دې ته وهڅول چې د منځنۍ دورې په ټاکنو کې په ډیر قوت برخه واخلي او د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ وکړي.
مونږ به شاولار نشو، مونږ به تسلیم نشو، هیڅکله به تسلیم نشو او هیڅکله به لاس ترې نه وانخلو. مونږ د بری په لور ځو.
خو سیاسي مخالفینو یعنی دیموکراتانو هم د منځنۍ دورې د ټاکنو لپاره په بشپړه توګه مټیران غاړلې دي. په 2014 کال کې د جمهور ریاست لپاره کاندید برنی ساندرز خپل ملاتړ ته وویل په ولسی جرګې کې د برلاسۍ لپاره مبارزه زخت ډیره مهمه ده.
که چیرې تاسو هڅه وکړئ چې زه ډاډه یم چې کولی شئ، نو دا به داسې انتخابات وي چې نه یوازې په دې هیواد کې به یې غږ واورېدل شي، بلکې ګرد نړۍ به یې غږ واوري.
په کار د دیموکراتان لس دولس چوکۍ وګټي چې د استازو په خونه کې اکثریت پیدا کړي. په سنا کې د اکثریت لپاره د دو چوکیو ګټلو ته اړتیا لري او له تاریخي پلوه هم په ګټه کې دي.
د منځنۍ دورې انتخابات معمولا د مخالف ګوند یعنی د سپینې ماڼۍ نه بهر ګوند لپاره ګټه لري. له بل پلوه ډونالډ ټرمپ په دیموکراتانو کې په خاصه توګه محبوبیت نه لري، خو هغوی غواړي چې د رای ورکولو لپاره راووزي.
خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پلویان دې ته هڅوي چې له تاریخ سره مقابله وکړي او د ده د کړنلارې ملاتړ ته راوځي. تحلیل کوونکی لاری سباتو وایي دواړه خواوې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر دوره د ولس پوښتنې په نظر ګوري.
مونږ ډیر کم داسې ولسمشر درلود چې د انتخاباتو لپاره دومره مرکزي او بنیادي نقش ولري. ټرمپ داسې دی لکه لمر، هر څه د لمر په شاوخوا راتاویږي.
څرنګه چې د ولسمشر ټرمپ د محبوبیت کچه ټیټه ده، نو د تیرو منځنیو دورو د نتایجو په نظر کې نیولو سره په کار ده چې دیموکراتان ګټه وکړي.
I think the question is it
خو زه فکر کوم دا څوک نشي ویلی چې دیموکراتان به د استازیو خونه په 15 څوکۍ وګټي او که په 10 شو، دا هیڅوک هم نشي ویلی.
د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په خوانه سمبالګر کوری لووینداس کې وایي د ټرمپ پلویان هغه ته وفادار دي. ښایي جمهوري غوښتونکي به په یوه یا دوه څوکیو د استازو په خونه کې اکثریت وساتي.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ کې جمهور رئیس اشرف غنی دینی عالمان په افغانستان کې د اداري فساد او رشوت خورۍ په ضد په مبارزه کې د هغوی دینی مسؤلیت ته متوجه کړی دی. د رویټرز د خبري ایجنسی د یو تازه رپورټ له مخې داعش یا د اسلامي دولت ډلې تیر ورځ په جلال آباد کې د قابلو پر یوه تربیوي مرکز باندې د مرګانۍ حملې ذمواري قبوله کړې ده. په دغه برید کې چې څو ساعته دوام وکړ درې کسان وژل شوي وو. نن په مسکو کې په زرهاو تقاعدیانو د حکومت د نوي پلان پر ضد باندې د کرملین مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرو په دوران کې مظاهره چانو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خلاف شعارونه ورکړل. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د یو قید شوي امریکایي عیسوي مبلغ آزادول په خاطر به د امریکا د فشار لاندې نشي او مقاومت به وکړي. د ټرمپ اداري خبرداري ورکړې ده چې د ترکیې حکومت دغه امریکایي مبلغ چې وړم کال په ناکامه نظامي کودتا کې په لاس لرو تورن شي او د محاکمې لاندې خوشنکي اقتصادي بندیزونه به پرې ولګي. د کمبودیا صدر اعظم هون سن په مشرۍ د غهوات واکمن ګون په پارلمان کې په پارلماني انتخاباتو کې د خپل بری داوا کړی ده. او د هند اتر پردیش په صوبه کې د سختو موسمي بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي، لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. یزویاس میرکونه نن د هوا پیژندنې ادارې د نورو بارانونو اټکل کړی دی او په مړو کې ښځې ماشومان شامل دي.
درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.